سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو ازادي راډیو ته خوږ یاست مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلور خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا دوید اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت په تورلس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن یکشنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لپاره خو پیوړی کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلي موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه ځکه کړه دوړو لوريو موافقه وکړه چې د جګپړو چار وخت تر استعمال او خبرې ترې پرخې کړې ترسو د ورخزي اړیکې نوري هم اټینګ شي د پاکستان څنګه سړي صادق خان تر دې وړاندې ته 2023 کال د دسمبر په 23 مکه کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباری وکړه چې لزګر ملکی وګړي په لړ کې وشل لامین خان متقی سره د صادق خان د کتنې په اړه د طالبانو د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د ناست افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورخزي اړیکو پیاوړتیا د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړول د سوداګرۍ او ترانزیت همکاري پراخول او د دوړو ودونو د خلکو اړوند مسایلو حل ته ځانګړې شوې و د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي البته ناقص لکه چې ډیره یو تمه درلوده په روسي تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادمیر زلنسکي ترمنځ په ترڅ کې کیف له دیرش ورځني اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټیو په اړه هم بحث وشو ولادمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا ته ټولو لوی اټومي ټیدا چې د 2022 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکرين ولسمشر زته کړی وایي دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا د اشغال پایته ورسوي هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي د بورې سمونی تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه تر سو بټي پراتلونکي کې خلکو ته برخنه او اوایت برابر کړل شي انا نادا چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته مونږه د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده مونږ ته مونږ کولې نو څه تل اف
حياتان وايي کاروبار د نورو اخترونو پر تل خنه دی او پکتیکا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې
حکومت د مو نه فرنیچر اخلي کاوچونه او میزونه هر شی مو نه اخلي الحمدلله دوی اوس له کابل نه مروړې د مو خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو ټلی رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویپاڼه کې نښ کړې د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا او دیوید اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبد العزيز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزه لغوه کړی دی. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر 10 میلیون ډالر جایزه یې خوا. پر همدې موضوع د لاډیر باسل پر سره د ټلیفون پر کرخې د چارو شنونکو خغلې محمد اسحق اتمر وصل شوی دی. سلامونه اتمر، سه وخت بخیر. امریکا د طالبان د کورنۍ چار وزیر په شمول د دریو جوګپورو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لري کړی دی. دا پریکړه څه پیغام درلودلی شي؟
من نه تاسو ته واورېدم چې سلامونه مې کیلي. البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش شول او امریکا هم افغانی بندیان د گوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه
بله. اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کی چې امریکایي زندانی آزاد شو، رابط درلودلی شي که رابط درلودلی شي؟ یا دې ته د امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه دم له دغه تور لست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدی شي؟
دا کېدی شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه ده چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لیست کې وي یا جایزې په سر تین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفه به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د یحیی حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفه شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې دغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تاثیرات له منځه لاړل. هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خوانه نیول شو بیرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله. اوس اتمر صاحب په وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي؟
یقینا امریکا په سیمه کې هم د اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوحې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا ښه ګڼي چې طالبان سره دوی همکاري وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش زیات
مننه ډېره زیاته مننه ژوندی سي د سیسي چارشنو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سلو پر ځای په تدریجي او په ابرومندنه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. د غوښتنه د طالبان حکومت بارنوي چارو سره پر وزیر کابل ته د پاکستان د زنګړې سازي صادق خان سره په لیدنه کې کړي وه. له دې مخکې پاکستان له د هیواد د اي سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د سلو د نیټې د زنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور چیزات پر راپور کې
په داسحال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وټلو ورستۍ نیټه تنګ دی وونه پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. د غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه د همراغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او شمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دان رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2015 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي کړی و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه د ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارت لرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د رواني مارچ میاشتې یو دیرشمه اي سي سي کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره ورستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اي سي سي کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي رادیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی ترباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخت ده.
نو په هغه وطن کې ولادت نو ما شومان دلته ګرځي پیدا شوم دلته سوي الته مر سو نه پل لرو نه سترای لرو نه مزک لرو نه دغه واس لرو چې مړل ځان ورسو مړل دته وګ چې بلار سو وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ په پاکستان کې صد پاس اته لکه افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15 وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 50,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستنه شوي دي.
د سکرین شیتم کې دا یا ایجوکیشن کارنر وی ته صندوق وای چې په افغانستان کې لښوګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو باندې زمونږه ورنه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تر ورځ په خپل ایکسپانه ټینګار کړ چې هر انجلی له هیڅ ډول اساسنا پرته حق لري په سولې کې زده کړو وکړي فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور هله په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کې دای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو لامل 2.2 میلیونه انجونو له زده کړو به برخې سوي چې د شمیرخای تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکسپانه ټینګار کړی چې هر انجلی له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سولې کې زده کړې وکړي فرصت ولري او راتلونکو ته په هیله منتیا پرمختګ کړی. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څنګه مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل اکسپانا لیکلی چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نو موري زیاته کړي هر هلک او انجلۍ پرته لدی چې څوک او چیرې دی زدا کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د جنوبي اسیا څنګه د شنبه په ورځ نوښته د حمل په دویمه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې طالبان باید ټول انجونو ته اجازه ورکړي چې خوندزیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د لتابیز لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
لزده کړو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو. دا یو ډیره لوی بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول له منځه وړي.
لزده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوت دسترسي به آموزش نظر هایندي ما را که به خطر میندازد.
لزده کړو ته د لاسرسۍ نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 23مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي خونیس کال له پایل سره په افغانستان کې له زده کړو د بي برخصو یونجن په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوی دي. د طالبانو حکومت په 2023 کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د یونجن پر زده کړو بندیز ولکاو. په 2023 کال کې هم د دوی د پانتونونو دروازې وتړلې او په 2024 کال کې بیا یونجن او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې وزور لرلای شي، البته نه غوښتي چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپون چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړي، د اوکران د اټومي بټۍ پړه د دغې واته او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړي. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکران اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیسته انتقالول شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په وروستي ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زیلنسکی ترمنځ چې پترس کې کیف له دیرش وزینی اوربان سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکی وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اوایت برابر کړی شي. سپین ماڼۍ هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زیلنسکی ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړې، په محتاط ډول د وړاندیز شوې طرحې هرکلی کړي. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملیچکینو چې د کیف په رازم کوف تیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وای کچيري شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو یې ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټې بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اتمي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتي اداره پاتې شي. اوملیچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اتمي واحد خپلې ځانګړې تخنیکی ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعال اتمي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمي بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی خو له تیرو ډیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت به ساره دی ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کوچنی اختر تنګ دی وونه پاتې ده د کابل او زینو ولایتونو خیتن وای سکه لیکار د تیرو کلونو پښان خنه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاری او بیوسلی وبلله. نور هلې د فیروزه زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستې لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینا کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګندونکو یا خیاطان وایي سږ اختر کار خنه دی. د کابل ښار اوسیدونکي او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو وو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم ده مونږ جوړې نه خشتې په 13 کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشي دي هم دا کارونه هم نشته ده. 13 کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړې ګنڈلې دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنڈلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنڈلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې و دا دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکو وحید جمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پات شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند اغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېر سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نورغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بل خصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړ دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نوې ګنډلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړي او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړي او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکاریو راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سک 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه باندې پنګونه لري شوې. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفات پیړیو اوګته مخینه لري. هله په خاص خد د هیوات نجاران په ډیرو ساده امکاناتو لرګي خولي شاین جوړوي، خو اوس په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پامور پرمختګ کړی دی. نور حال د نجيب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد ګردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمونه فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مونږ اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه راوړي، دمونږ خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي. او بوداسان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما غمونه د تختونه او انوارګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا د وطنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ول
تر ډیر هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا ده.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به راشي، دلته به جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ، الماری، تختې خاو سره کوم ته کارام دې نت نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه نه کله کې دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیا او په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله ویل
ان شاء الله خلک دې ته لیوالتیا ورس پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به د دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان دا سمه حال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی او وړي کارخونې او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژې رنگونه
نن مساعد د کابل ولایت تنظیم نه هیو سیدونکو یما اذان چې وشي روزه په پیرکیه په بولنی باندې متو بیا د منځن المنځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیاته ده، فقر او نیستي زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بلکې نو څه نسته. روژه ډیره شایسته روژه ده، موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. واجبي کې چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزیم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک وکي بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلمو باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدلله، روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، ان شاء الله مشکل نسته.